テラジオ。
السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه ده د مریض جرل سوا څلور نیوی د جدي څلور وشتم او د 2013 میلادي کال د جنوري 14 د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې له بهیر سره د روسیا او بریتانیا د ملاتړ له پاکستان افغانستان ته د وسلوالو سختریزو د اوښتو په اړه د یو افغان چارواکي د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت د ساتنې په اړه ډاډ ورکړ. د ښار جوړونې وزیر وایي ژر به د ګردیز ماستر پلان تطبیق شي او امریکایي چارواکو له تهرانه مننه وکړه چې د امریکا له سمندري پوځیانې خوشې کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګرۍ ته څیرمه له بریده وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې و افغان پولیس ووژل شول او لسنه نور د دریو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیتسکی تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل شاغل غورزنګ دا هم ویل چې روسیا به ژر لس زره کلاشینکوفونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید منصور سادات نادری پرون په ګردیز کې خبري غونډې ته وویل
ما و زودترین فرصت بالای ماستر پلان شد.
موږ به په لنډ وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د ښار جوړونې وزارت انشاءالله لستاسو په خدمت کې دی. د ښار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالیو لپاره به طرح شوی پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې سید منصور نادری وویل چې تر اوسه په پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره مځکه هم نه ده توضیح شوې چې دا د منلو نه ده او د پوهنې د وزیر سره به په کابل کې دا ستونزه شریکه کړي. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا له سمندري پوځیانې خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی.
All indications suggest or tell us
ټولې نښې دا ښکاروي چې زموږ د پوځیانو سمه ساتنه شوې ده. دوی ته ډوډۍ رسېدلې او د خوب ځایونه یې ورته برابر کړي وو. کله چې نن بیرته خپلو بیړیو ته ستنېدل بیا یې هم له دوی سره همکاري کړې ده. د امریکا دوی وړې بیړۍ د سه شنبې په ورځ صحوان له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته ننوتې چې ایراني ځواکونه وګرځولې. د ایران سپای پاسداران ځواکونه وای د لس کسان یې د چهارشنبې په ماسپښین د دې لپاره خوشې کړل چې دوی قصدن د ایران اوبو ته نه و داخل شوي. په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نومونه نه ږدي چې درانه تلفظ کیږي او له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي. د تاجکستان د عدلیې وزیر رستم شاه مراد وویل بهرنیو نمونو په ټولنه کې بیلتون راوستی دی. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرت الله سلیم زاده بیا وویل چې له نږدې خپلوانو سره د واده له امله معیوب ماشومان زیږي او اوس په تاجکستان کې تر 18 کلونو په لږ عمر کسانو کې څه باندې 15,000 معیوبان دي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په تلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روسیې د ژمنې مسئله وڅیړله څو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. د اوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیا دا تورونه ردوي او په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. دوغان خبری آژانس د چهارشنبه پر از خبر ورکړ چې پولیسو د انتالیا په ښار کې یو شمېر سندونه او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره ارتباط درلود.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بامیان کې نسبت نورو ښارونو ته هوا سړه ده. د تودوخې لوړه درجه یوه، چټی منفي یوولس، آسمان یې ځای ځای وریاز دی. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه څلور، چټی منفي نهه، آسمان یې وریاز دی. په کابل کې آسمان ځای ځای وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه نهه، چټی منفي درې. په کندهار کې هم آسمان ځای ځای وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه څوارلس، چټی منفی دوی. په مزار شریف ښار کې آسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 15، چټی څلور. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14، چټی صفر. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، چټی یوه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14، چټی منفی شپږ. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 4، چټی منفی شپږ اټکل شوی ده.
و بجې او و دقیقې شوې د ازري رادیو خبرونه د سهار په و بجې پیلېږي. د ماشام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له و بجو د سهار تر و بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې واوري. روسیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ.
او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې
کړ. ولسي جرګه وایي د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته اکثره سخت دریځي افغانستان ته اوښتي. په خوست کې د نری رنځ ناروغي زیاته شوې ده.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د ورفوز په خلار لري.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په څو نړیوالو رسپانو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. روسیه او بریتانیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی دی چې ټاکل شوی ده د راتلونکي دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړ شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو خبري کړې وي. د دې موضوع تفصیل احمد شي برغندې کوي.
روسي له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچکی د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیر ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل استازیتوب د ټول د خبرو فایل لپاره د ساده سلو کې نه بم ذکراتو د پښتو پر شو سمات وکړ. او په افغانستان کې د ټول د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټولو او پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکې دوشنبه په کابل کې بله غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې په روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و دی وایي چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېیمه برخه عملي پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل:
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
ولسی جرګې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړ او ویل چې افغان حکومت باید د دې پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګه د خلکو استازي خبر کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
تاسو لا پیغامونه نه
بلې. سلام علیکم. زره څنګه د ولسوالۍ خبرې سره کوم د کندهار کې پروت یم. ورور جان طالبان زموږ کورونه چور کړ. طالبان زموږ د سری ولوس شارګر د فری سوي وړ دا موږ د اشرف غنی څخه غواړي چې زموږ څنګه د ولسوالۍ عملیات ورواسي دا به در څو د څو مر سره دا چې د غلارې سره دی چې په آزاد دا د پرا لار چې د دې چکا ورته چې بیا به دې کل پرا پرې د باغ پل تر ولسوالۍ تر پرا پرې دا چې چور دی مټروان زه یو مټروان سړی یم خبرې در سره کوم چې وروره جان غله دې وول دې بیا به دې ټکیې مو زندګي مو خرابه د ژوند مو خرابه دی.
او ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولي ول اوس چې وبجاو 15 دقیقې د خبرونې نمایي برخه ته رسیدلی او توجه وکړئ د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان تواب ورزنګ د دې لیدنې په اړه وویل چې روسیه به ژر روسیې ژمنه وکړه چې ژر به افغانستان ته لس زره کلاشینکوفونه ورکړي. د افغانستان د شار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د شار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید منصور سادات نادری دا خبره په ګردیز کې وکړه. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا له سمندري پوځیانو خوشی کړل. په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچانو داسې عربي نومونه نشته چې درانه تلفظ کیږي او همداراز دې له نږدې خپلوانو سره ودونه نه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي اوري. اوس هم سلطان محمد سرور درته وایي چې بهرنوی ورسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
ګارډین ورسپانې خپلې ورستۍ غني کې لیکلي دي چې استرالیا د هغو جګړو زیانمنو کسانو ته تاوان ورکړي چې د دغه هیواد ځواکونو په افغانستان کې کړی دي. ورسپانه لیکي چې د استرالیا دفاع وزارت د هرې جلا پیښې لپاره شاوخوا اویا زره ډالر ورکړي او تر اوسه یې تقریبا 2800 زیانمنو افغانانو باندې 210 ډالر ویشلي دي. خو ورسپانه لیکي چې د دغو تاوانونو پرې کولو یو پوښتنه رامنځته کړې او هغه دا ده چې هسې نه چې دغه پیسې د دښمنانو لاس ته پرېوتي وي او یا تروریستانو په یو ډول ګټه ترې اخیستې وي. خبرسپانه لیکي چې د استرالیا دفاع وزارت دغه احتمال ردوي او په یو لیک کې پارلمان ته ویلي دي چې دغه پیښې په دقیقه توګه څېړل کیږي او پیسې کومې ډلې ته نه بلکې مستقیما د مړو شویو یا ټپیانو کورنیو ته ورکول کیږي. دوی وایي دغه پیسې په هیڅ صورت کې د تروریستانو لاس ته نه رسیږي. ګارډین زیاتوي چې د استرالیا د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د دوی له تګلارې سره سم امکان نه لري چې دغه پیسې د مخالفینو لاسته ورشي. دغه چارواکي وایي چې دغه پیسې د وی پیښې په حقله له دقیقو څېړنو وروسته چې چیرته کله او څنګه شوي او آیا استرالیایي ځواکونو واقعا پکې لاس درلوده کنه ورکول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې د افغانستان حکومت باید له خپلې ژمنې سره سم د سولې پروسه کې د ښځو د فعالې ونډې لپاره لاره پرانیزي. خبرونه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني ژمنه کړې وه چې په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې په هکله د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د 2015 کال تر پایه پلی کوي او د سولې پروسه کې د ښځو د اغیزمنې ونډې لپاره یو پلان جوړوي. خو خبرونه لیکي چې دغه مهلت پای ته ورسېده او اوس حتی خپل افغان چارواکي هم وایي چې پلان یې تر اوسه تکمیل شوی نه دی. خبرونه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او ستونزو تفصيلات لیکلي دي او په پای کې لیکي چې مرستندوی هیوادونه چپه خوله ناست دي او ګوري چې دغه مهلت تیر سو او د افغانستان حکومت د ښځو په مخ دروازې تړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې مرستندوی هیوادونه باید وخی چې په خپل دغه غوښتنې کې جدي دي او خای په کابل باندې فشار راوړي چې د سولې پروسه کې د ښځو د ونډې لپاره یو فوري پلان مطرح او اعلان کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ډیری جنگیالي افغانستان ته تښتیدلي او هلته له داعش سره یو ځای شوي دي. نوموړي ترهګر یې د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللي او همداراز یې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله مومن راپور واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسوی داوا کړی چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراز ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن او داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د سیمې لپاره لوی خطر بللی او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. افغان سفیر همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسوی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړی چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسوی همداراز د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد د کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نه شي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د ځیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسوی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش یاتش په نامه اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووتنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډېره شوې او پیش 50% زیاتې شوې دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤل ډاکټر زاهدالله هلال ازادۍ راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه شپږ سوه یوشت بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارقم په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلله. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ دپاره سسپیکت یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخی مسئول ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ لشر تر 28 پورې د نری رنز شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل مونږ خلو وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې وایي.
موږ یو زنانه وه هغه هر وخت پټوهېدله نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو ته به بیې سره به خروش کبي لرلو میرو بلو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې یعنې وروسته بس ټي وي پکې ووتو بیا د ورته شروع کړه ټېسټونه وړیا دي دوایي وړیا ده بس ویرسو کرټ مریض ته لي وزن کوي د ورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نري رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له هغو شمیرونو سره سم چې د روان لمریز کال په لومړیو کې اعلان کړی تر 10,000 پورې افغانان د نري رنځ د ناروغۍ له امله هر کال له ژونده بې برخې کیږي. تیر کال دغه وزارت د نري رنځ د ناروغۍ د قربانیانو شمیر تر 12,000 پورې شودلی. د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز په وینا نری د نري رنځ ناروغۍ د مخنیوي او د دې ناروغۍ په باب د خلکو د خبرتیا د نړیوالې د خبرتیا لپاره لازمه ده چې پراخ کمپاین وشي او خلک د دې ناروغۍ له په باب معلومات ترلاسه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشي کېدو لپاره مننه وکړه او ویل چې ایرانی چارواکي هم ژر لاس په کار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقيف فرمحال ښه چلند کړی دی. د ایران سمندري ځواکونو د سه‌شنبې پرس لس امریکایان چې په دوو بیړیو کې سپارول ونیول او دا کسان تیره ورځ خوشي شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګ راپور چمتو کړی چې احمد شبری وړاندې کوي.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یوه هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېرې هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاسه هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو کنه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سه‌شنبې په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخلې شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونو بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشې کړل، خو په واشنګټن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشې کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوی پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویته تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول.
د ژوند رنگونه
چې نیک لرو هغه بیا دوی پروګرام دی چې مقصد میاشتې دوه میاشتې هغه تیریږي هغه دوی پروګرام سي راځي جنوی دغه لوکان په دغه کلي کې سم سي داز موږ ده کوسه په کوسه کور په کور هغه ماشوم ته دغه نه د اساس کې ورکی دغه په خلي کې اساسي ورکی
د دې چې لپاره واکسین ده
دغه د پاره دی د خلک وای وای دا د هغه مرز دوا ده هغه مرز به موږ ته نه مالوي چې کم مرز کم مرز
کور کې د څو ماشومان دي
په کور کې زه په خپل لرم دوه مینه ګان دوه شې لرم
او ماشومان څو
ماشومان لرم تقریبا لاس ماشومان
اوسې سابې
لاس ماشومان لرم نو رسول
تروس حساب نو ما
لاس ماشمان درم شپاج انجونی دی او سلور الکان
دا ټول واکسین کړی دی
ګردن واکسین کړی دی باندې
یو خو باندې واکسین نه یی پات
نه 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 ګردن واکسین کړی دی
او تاسو په سیمه کې دا نور خلک هم واکسین کوي ماشمان باندې
او 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 واکسین دا ډیر ښه شی دی نو دا فاصله پر پیدا یو سره پوسی از موږ خورستا هغه د موږ ټول کومه ته معلومه چې ستاره مو میږي نو ما د کوشتاک ورکی خور ده نو املا او شرط نیولې ده پرسیدلې ده دا کار په کار چرت نسی زوب نسی نو موږ دغه واسه طاقت نه لرو چې دې او تداوی موږ وکړو
تاسو په خپل خور واکسین نه وکړای
نه 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 مو وکړې اوس الان دا واکسین چې راځي ورکوي مخلص هیڅ ګټه نه ورته کوي هغه ما خوته
یعنی اوس مشکل ورته پیدا
شوی اوس مشکل ورته پیدا شوی دغه په تکلیف چې دا ماشان دی پر ځای باندې فروسه دا څون ستخ نسی پریوتلای پر دې بغل پر هغه غتوی سپاتر سره پر دې د املاس بازار بغاری چې غالي
دا به د نن ورځې د ازادي راډیو لومړنۍ خبري مجله اوس په زرغونه منګل تاسو